په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صفی په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. د سولې ولسی حرکت د تازه هڅو په لړ کې به د هغه سپین لیک په اړه واوري چې د دغه حرکت مسؤلینو په کابل کې د اسلامي هیوادونو د سازمان استازي ته استولې دی او ترې غواړي چې د سولې اړوند خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو خو تر څه مخه خبرونه دي چې رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان ته یو لیک وسپاره. د روزګان ولایت سیمه ایز مقامات وی د روزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړی دي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې و وسلوال او یو سرتیر وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاریو د کانفرنس له یو شمېر استازو سره وکتل. د سولې ولسی حرکت د اسلامي همکاریو سازمان ته د اعتراض په توګه یو سپینه پاڼه وسپارله. د حرکت وایي د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي پر ځای کړي. د سولې د ولسی حرکت غړي او ویاند بسم الله وطن دوست په دې اړه ویل
د سولې اړوند معلومات لري اسلامي هیوادونه نمر دې تش لیکلی وای. د اعتراض په شکل مو دوی د سپین لیک ورکړ او د سپین لیک معنا دا وه چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمېر اسلامي هیوادونه دي په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې ولسی حرکت د روان کال په جوزا میاشت کې له هلمند څخه کابل ته ورسید او د هغو هیوادونو د سفارتونو مخ ته پرلتونه او اعتراضونه وکړل چې د افغانستان په جګړه کې په یو نه یو ډول ښکیل دي. د اروزګان ولایت سیمه ایز مقامات وی د اروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړی دي. د اروزګان د والی وای نوید الله افغانزوی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان تیر ورځ ناوخته وسلوالو د یاد لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړي او نامعلوم لور ته وړي دي. نوموړي وویل طالبانو دغه سپرلۍ د کندهار په مردبوتاتو کې برمته کړي. ښاغلی افغانزوی ویل چې د دې کسانو د خلاصون لپاره افغان ګډو ځواکونو هڅې پیل کړي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د جوزیان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور ښځې نیولې دي چې په داعش پورې اړه لري او له درزاب ولسوالۍ څخه مرکز شبرغان ته روانې وي. د جوزیان د امنیتي قمندانې د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په لومړنیو څېړنو کې اعتراف کړی چې د داعش ډلې غړي دي. د امنیت د امر په خبره دا ښځې د سمنګان، بغلان او کندوز اصلي اوسېدونکي دي چې په وروستیو کې له داعش ډلې سره ملګري شوي وي. افغان چارواکو ویل چې په جوزجان ولایت او په خاص ډول د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې داعش ډله نور جدي ګواښ نه دی او د دې ډلې لسګونه وسلوال افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې و وسلوال او یو سرتیری وژل شوی دی. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د شنبې د ورځې تر دې نښتې وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې سلګونو کسانو د هند ضد اعتراضونه هم وکړل. امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې او اوښکې بهونکې ګازې پرې استعمال کړ. په دې شخړو کې 15 مظاهرچیان ژوبل دي. هند او پاکستان له 1947 میلادي کال راهیسې پر دې سیمه د برتانیې د واک تر پای ته رسیدو وروسته د کشمیر پر سر دوه ځله جګړه کړې ده. په ایران کې د روانو اقتصادي ستونزو پر وړاندې د خلکو مظاهرې دوام لري. په ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې په مرکز تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې سلګونو کسانو تېره شپه هم اعتراضونه وکړل. د ایران خلک په لوړه سطحه د انفلاسیون، د ایراني ریال د بیې د ټیټېدو او نورو اقتصادي ستونزو له امله په غوسه دي او له تېرو اوو ورځو راپه دې خوا یې په مظاهرو لاس پورې کړی دی. راپورونه وایي چې په تهران کې د مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره زیات شمېر پولیس ځای پر ځای شوي دي. په یوې ویډیو کې چې د ازادي راډیو فردا څانګې ته استول شوې ده ښکاره کیږي چې د تهران په کرچ ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخو ډب او نښتې کیږي. او د روسي یو هليكوپټر د دې هیواد په سایبیریا سیمه کې غورځېدلی دی چې له امله یې اتلس کسان وچل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې دا پیښه نن سهار د اګارکا د ښار په 180 کیلومتره کې شوې ده. د وزارت د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسي رسنۍ ویلي دي چې د دې هليكوپټر د غورځېدو په پیښه کې د عملې درې کسان او 15 پرلۍ وچل شوي. په سمدستي توګه د دې پیښې علت معلوم نه دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وی پانه هم کتلای سي پته مو ده azadiradio.com. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي همکارۍ د سازمان استازي ته د سپین لیک په سپارلو سره له هغوی غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې کړې ژمنې ترسره کړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک په ورکړې معنی دا و چې موږ دوی ته سولې کو اسلام باندې دوی خبر دي. او د سپین لیک معنی دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي.
د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه سلګونو وسلوالو طالبانو په چنارتو ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي دي. د چنارتو ولسوال وایي په دې بریدونو کې ځینې پوستې سقوط شوي دي. دا به هم واوري چې د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د ملکي ملک ژوبلې د ډېرېدو پړه پر وسلوالو مخالفینو اچوي.
تروریستان کوشش کی سے تلفات رامنځته کی اما مونږ په حقانیت باندې د خپل خلکو د خپل وطندارانو په خاطر خپل رسالت اجرا کوو.
د نورو راپورونو ترڅنګ به دوی اونیز خبرونه حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرام تاندې څنګه باوري. ورسو د خبرونې د سر موضوع ته د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي همکارۍ د سازمان استازي ته د سپین لیک لاس پرلو سره ورسته نن د اروپایي ټولنې مخ ته پرلت پیلوي. د یاد حرکت غړي وایي چې د اسلامي همکارۍ او د سازمان استازي د قران پاک آیاتونو ته متوجه کړي او ورڅخه د افغانستان په اړه پر ژمنو د عمل غوښتنه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا په کابل کې د میشتو بهرنیو استازو سره د سولې د ولسی حرکت کتنې ګټورې ګڼي او وایي چې د هڅې د سولې پیل سوی بهیر لا پیاوړی کوي. یوسف خان ستران ته موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان لاساس سره کتلی او د دغه هیواد په اړه د سم مسولیت د نه ترسره کېدو په اعتراض کې یو ورته سپین لیک سپارلی دی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان مشر حسین ابن باد سولی ورسره ژمنه کړې چې دغه سازمان د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او په دې برخه کې مرسته کوي. نوموړی وایي ښاغلی حسین د سولې ولسی حرکت خیمې ته د چمن حضوري په سیمه کې ورغلی.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک په ورکړې معنا دا و چې موږ دوی ته څه ولیکو اسلام باندې دوی خبر دي، په الهي فرمانونو باندې دوی خبر دي، د مسلمانانو ترمنځ پر روغې جوړې دوی خبر دي، د سولې اړوند دوی معلومات لري، اسلامي هیوادونه دي. نو موږ دوی ته څه لیکلی وای د اعتراض په شکل مو دوی ته سپین لیک ورکړ او د سپین لیک معنا دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمیر اسلامي هیوادونه په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې د ولسی حرکت غړي د غبرګولې د میاشتې پاتې وشتمه نیټه له هلمند په کابل ته راورسېدل. د دې حرکت غړي د تیرې څه باندې یوې میاشتې رئیس په کابل کې د بیلابیلو بهرنیو سفارتونو مخې ته د پرلت په شکل راغونډ شوي. ځینو هیوادونو ټولنو او سازمانونو ته د سولې په اړه خپلې غوښتنې او اعتراض لیکونه سپارلې دي. په کابل کې د امریکا، روسیې، پاکستان، ایران او انګلستان له سفارتونو او د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته له راټولېدو وروسته ټاکل شوی چې دوی نن د اروپایي ټولنې مخې ته پرلت ووهي. ښاغلی وطن دوس وایي اروپایي ټولنې ته به هم د اعتراض په توګه د افغانستان د جګړې اړوند پیښو یو البوم وسپاري او دوی ته به د ځینو اروپایي هیوادونو څخه شکایت وړاندې کړي. د سولې د ولسی حرکت د دغو هڅو تر څنګ افغان حکومت هم د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. حکومت د باور د رامنځته کېدو په خاطر د لومړي ځل لپاره په تېر کوچني اختر کې اوربند اعلان کړ. له هغې وروسته په سعودي عربستان کې دغه هیواد په کوربتوب د افغانستان په اړه د شاوخوا 40 هیوادونو دیني عالمانو غونډه وکړه. وروسته بیا په قطر کې له طالبانو سره د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د لیدو کاتو راپورونه خپاره شول، تر دې چې ولسمشر غنی ویلي طالبان دا وخت یوازې د افغان حکومت نه بلکې د عامو خلکو او ټول اسلامي نړۍ له غوښتنې سره مخ دي. د نړیوالو چارو کارپو دغې له ډلې انتظار خادم وایي د یو شمېر هیوادونو وګړو او نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د خلکو غږ رسیدل د سولې بهیر لا پیاوړی کولی شي.
ټولو ته زولۍ غوړول، ټولو پیغام استول، په ټول باندې فشار راوستل دا یوازینی د حل لاره ده. فلهذا د ولسي دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنګ ستړي دي. بهتره خبره هم دا ده چې عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره یې خپل ټکسونه رالېږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
نوموړی وایي د سولې لپاره پرله پسې هڅې او په نړیوالو فشار د سولې لپاره عملي لار ده چې په افغانستان کې ښکېلو خواوې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
د سولې د ولسي حرکت د دې هڅې په اړه خو مو واورېدل. له دې سره د پاګواش ماسې ځینې غړي چې په افغانستان کې د پخلاینې په خاطر د مخامخ خبرو د زمینو برابرولو هڅې کوي وایي چې د سفارتونو او سازمانونو مخته د ولسي حرکت او په نړیواله کچه د افغان حکومت هڅې ښیي چې د سولې لپاره هڅې له سمبولیک حالته وتلې دي. د پاګواش ماسې غړي محمد یوسف افتخار ازادي راډیو ته وویل چې دغو هڅو د سولې تمې ډېرې کړې دي او دواړه لوري سولې ته لیواله ښکاري. له ښاغلي افتخار سره زموږ همکاري سفتدران مرکه کړي او په سر کې پښتلای چی د ولس دغه هڅو ته دوی په کم نظر ګوري.
هغه څه چې شخصا یې تارما د نړیوالو اشخاص سره چې په نړیواله سطح باندې هغه لګیا دي د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، هغه د امریکا سره هم اړیکې ساتي، د قطر کې د طالبانو کمیسون سره هم ساتي، د پاکستان سره، د روسیې سره، هر هغه څوک چې د افغانستان د قضیې اړخ دی د هغه سره ګوري. زه چې دا غونه اورم فکر کوم دا حرکت یوازې افغان شمول نه ده، د افغانستان مطلب نه ده، د افغانستان د خلکو یوازې دا غږ نه دی رسېدلی، دا غږ ټولې نړۍ کې انګازې کړې دي. په نړیواله میډیا باندې زه ګورم تعقیبوم، ډېر یو ښه تاثر لري په نړیوال ډګر کې. چې زه ګورم سیاسیون چې هغوی په نړیواله سطحه باندې مشهور خلک دي، هغوی دغه پروسه د نږدې نه څاري او ډېر
پتیخت. خاص صاحب، دلته دغه ولسي حرکت افغان حکومت هڅې او تاسو هم ډېر وخت دروغ جوړ لپاره په قطر او ځینو نورو هیوادونو کې یو ډول د خبرو یا ډیالوګ زمینه برابره کړي، ستاسو هڅې دا وخت په کوم حد کې دي، په کومه کچه دي؟
مننه. موږ خو همیش هڅه مو دا ده چې د ټولو خواوو نظرونه راټول کړو، بیا د هغه نظرونو په رڼا کې د هر چا حقوق او د هر چا وضعیت چې دی هغه په پام کې ونیسو، د هغه سره سم هغه څه چې لازم اقدامات. یعنی موږ خو زمونږ پروسه یوه غیر رسمي پروسه ده، دا رسمي پروسه نه ده. غیر رسمي یعنی ټریک ټو ډیپلوماسي ده، ټریک ټو ډیپلوماسي غیر رسمي خبرو اترو ته ویل کیږي. زمونږ هدف صرف ډایلاګ ده، خبرې کول دي خلکو سره. دا معلومه وو چې څومره توقع د صلح د پارشته
څومره توقع ده چې ممکن دا پروسه کامیاب شي.
توقعات خو ډېر زیات دي فعلا د پخوا په نسبت. اوس چې موږ ګورو د صلح لپاره هڅې ډېرې زیاتې شوي دي، د هرې خوا نه زیاتې شوي دي، او داسې ښکارېږي چې دغه هڅې صادقانه دي، یوازې یو سمبولیک شکل نه لري، بلکې دا هڅې چې موږ ګورو د نږدې نه ډېرې صادقانه ښکاري. بل ته که یو طرف ته وګورو، طالبان هغوی چې پخوا به موږ دوی سره خبرې کولې، خبرې او خپل غوښتنې به درلودلې، اما پریکټیکل یا عملی اقدامات د دې خوا تر سره کېدل نه. اوس موږ زه چې ګورم له نږدې نه په خپل څارم، داسې ښکاریږي چې طالبان هم په خپل صلح ته ډېر لیواله دي. امریکا چې یو ډېر غټ پوینټ د سولې په خبرو کې، هغوی همیش نه غوښتل، یو قسم غرور یې درلود چې د طالبانو سره بالکل خبرې نه کولې، ولې اوس هغوی ښکاریږي چې ډېر په دلچسپۍ سره لګیا دي، د طالبانو سره خبرې کوي، ورځي ورسره ګوري. یوازې دا نه چې رسمي خبرې د امریکایانو هلته روانې دي، په غیر رسمي ډول باندې هم امریکایان خپل اشخاص دیږي او ګوري د طالبانو نظر اخلي، د غو سره خبرې روانې کړي دي. زه فکر کوم د صلح لپاره اقدامات ډېر شوي دي او دا صادقانه دي.
د پګواش مسته غړی محمد یوسف افتخار وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا تاسې د ازادي راډیو اوري. اوس به ورسو روزګان ولایت ته. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه سلګونو وسلوالو طالبانو په چنارتو ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي دي. چنارتو ولسوال د یو شمېر پوستو د سقوط او افغان سرتېرو د وژل کېدو خبره کوي، خو د روزګان امنیتي چارواکي بیا د پوستو سقوط نه مني. شریف الله شرافت د روزګان له چارواکو سره په دې اړه غږېدلی دی او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکی وایي تېره شپه شاوخوا یوولس بجې وې چې سلګونه وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړه. د یادی ولسوالۍ ولسوال فیض محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په سپینکیچا سیمه کې د ملي اردو پر قرارګاه او امنیتي پوستو بریدونه کړي، چې پر مهال یې د ملي اردو یوه قرارګاه او درې امنیتي پوستې سقوط شوي او زیات شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبلاړه ولې. نوموړي زیاتوي چې دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې د یادو بریدونو پر مهال څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشته. د ده په خبره چې نیول سوي سیمې لا اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. ولسوال دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو له قرارګاه او امنیتي پوستو څخه ټولې وسلې او مهمات له ځانه سره وړي او یو شمیر سرتیر یې هم ژوندې له ځانه سره بیولي دي. د یادی ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد هم د ولسوال خبرې تاییدوي او زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال یوولس وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. لدې سره په سیمه کې د ملي پولیسو یو سیمه ییز قومندان د جګړې له لومړۍ کرښې ازادي راډیو ته د نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې په پوستو او قرارګاو کې د ملي اردو تر سلو زیات سرتیري میشت وه او په خبره یې چې اوس یوازې شل سرتیري ژوندي پاتې دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد معروف احمدزی د ولسوال او امنیه قومندان خبرې ردوي او وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ یو امنیتي پوستې او یا هم قرارګاه سکوت نه دي کړي او وایي چې یوازې د ملي اردو یوې قرارګاه تکتیکي شاته کړي. نوموړي هلته د تېرې شپې جګړه مني او وایي چې د یادې جګړې پر مهال یوازې څلور د ملي اردو سرتیري وژل سوي او پنځه تنه نور هم ټپیان سوي دي. کومندان زیاتوي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او هیڅ یوې اضافي سرتیري ته اړتیا نشته چې ولېږل سي.
دغه کوم معلومات چې تاسو سره شریک کړل ولسوال مطلق غلط ده. شرافت مطلق غلط ده. شلبان لاس بجې دشمن برید کړی ده، دشمن حمله کړی ده. دغه کمپ د اردوی ملي چې ده یو عقب نشینی تکتیکي کړی ده. په دې کې شک نشته چې درې څلور کسه د اردوی ملي متاسفانه شهیدان لرو او څلور پنځه کسان هم زخمیان لرو. ولې دا په دې مفهوم نه ده چې کمپ سقوط ده او د پیغم پوسې سقوط ده او دا دغه ده.
حادثه موکړه چې په دې تړاو په اورزګان کې د ملي اردو له څلرمې فلې لیواله مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي هم ازادي راډیو ته په یو استولې برېښنالیک ویلي چې تېره شپه په چنارتو ولسوالۍ کې یوه قرارګاه او څلور امنیتي پوستې سقوط کړي او زیات شمېر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبلاړه ولې. د یادونې وړ دی چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حملو زور او خلګي سخت اندیشمن کړی دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د روزګان د بریدونو په اړه خو مو واوریدل. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو له لورې غیر نظامی وګړو ته د تلفاتو او شتل زیات شوي دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي، خو په دې وروستیو کې د ملکیانو د حقونو څخه د ملاتړ بنسټونو ویلي دي چې د تروریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې ملکیانو ته زیاتره مرګ ژوبله اوړي. په دې اړه نور حل وصل وسل راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شویو انتقادونو په غبرګون کې وایي چې غیر نظامیانو ته د تلفاتو د اوښتو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفین غیر نظامیان هدف ګرځوي، خو افغان وسلوال پوځ تل هڅه کوي چې د جګړې پر مهال ملکیان خوندي پاتې شي.
تروریستان کوشش کوي چې تلفات رامنځته کړي، اما موږ په حقانیت باندې د خپل خلکو د خپل وطندارانو په خاطر خپل رسالت اجرا کوو، او هغه رسالت داري سي باید قطعا ملکي تلفات رامنځته نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرکشوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده. د دغه بنسټ موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او 200 نه ډېر نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د معلوماتو لمخې ملکیانو ته زیاتره مرکشوبله د تروریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغانو بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتونو کې اوړي. بل خوا له دې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل فیسبوک پڼه لیکلی و چې په تیرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 230 ځانمرګو بریدونو او نورو چاودنو شاهد و چې پکې څه باندې 650 تنو ته مرکشوبله اړولې. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردی اسکی یو ځانمرګ برید د خزو کوچنیانو په ګډون نه وشتنه ووژل او یو وتیا نورې ټپیان کړل. همدارنګ د تیرونې په وګدو کې د ننګرهار په امیروختیا او د کډوالو رستنیدونکو چارو پر ادارو په دوو جلا بریدونو کې لزګونه ملکیان مړه او ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد په دفاع وزارت نیوکه کوي او وایي چې حکومت د دې ترڅنګ چې باید ملکیانو ته تلفات ونړوي، وسلوالو مخالفینو ته هم باید اجازه ورنکړي چې ملکیان هدف وګرځوي.
په افغانستان کې حکومت، طالبان، داعش او داسې نور تروریستي ډلې چې بنګلي تروریستي ډلې دي او حمایت د استخباراتو له منطقې او فرامنطقې لري، دا افغانان ژوند ته توجه نه کوي او دوی په قتل لسی او د بینې وړي. تاسو وینئ د دولت کورکورانه بمبار
د نوموړي په خبره د ملکیانو د مرکشوبلې زیاتېدل د لوږې، کډوالۍ او حکومت په وړاندې د خلکو د نفرت د زیاتېدو لامل کېږي. ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د جنګ اصول رعایت کړي او د ملګرو ملتونو نړیواله شورا هم باید په هغو ډلو او لوریو فشار راوړي سو د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو پرې پر منځنۍ څپه 12.98 او د اف ام پر 3.15 څپه اوریدلای سي. ورزو د افغانستان انتخاباتو موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولسی جرګې کاندیدانو په اړه د خپلو ارزونو وروستۍ نتیجه ژر تر ژره ورواستوي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې په دې برخه کې ځنډ کولای سي د دوی پر چارو ناوړه اغیز وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سترګې په لاره ده چې د خپلو ارزونو نتایج ورواستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تاکید کوي چې که د نتایجو د لیستونو په ورلېږلو کې ځنډ پېښ شي، د دوی کارونه به له ستونزو سره مخ کړي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلې چارې په منظمه توګه پر مخ یوسي، په کار ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو په اړه د خپلو ارزونو نتایج ژر ورولېږي.
وختونه دغه د څومره درڅ کېږي دغه لیست ټاکلو خپلواک کمیشن سره شریک کړي ترڅو موږ هم په خپل وخت سره نهایي لیست خپور کړو. کله دغه لیست ټاکلو خپلواک کمیشن سره دی هغه هم وخت ته ضرورت دی ترڅو موږ وتوانیږو لیستونو په اړه باندې خورکشي وکړو ترڅو دغه پروسې شفافیت نور هم تضمین شي او څوک په دې اړه باندې شکایت ونه لري.
د انتخاباتي مهالویش لمخه په کار وچه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو ارزونو نتایج د تیر پنځشنبه په ورځ اعلان کړي. اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه ځنډ پړه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون اچوي. دغه کمیسیون وایي تر اوسه یې له 800 شکایتونو نه څه باندې 100 شکایتونه ارزولي چې د 450 کاندیدانو ارزونې پکې شاملې دي او د وروستیو نتایجو اعلانول یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی. د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د نمونو د لرې کېدو په اړه چې په تړاو یې په وروستیو ورځو کې کوم راپورونه خپاره شوي، ځینو کاندیدانو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په دې برخه کې د دوی پریکړه بې پرې، خپلواکه او د اسنادو او شواهدو پر بنسټ شوې او زورواکي به د خلکو له اوږو ښکته کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې پر زنډه او کمزورۍ تورنوي. د دغو څارونکو بنسټونو له ډلې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د احتمالي کاندیدانو د لیستونو په لیږلو کې ځنډ کړی او اوس دې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون فشار نه راولي.
مشکل اصلی است کمیسیون مستقر انتخابات است، بخاطر که
اینا اصلی ستون زد انتخابات و دخپلواک کمیسیون ده، زکه دغه کمیسیون خپل کارونه له مالوی سره سم نه کړل او د کاندیدانو لیست نه وخت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیږه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وخت ته ضرورت لري. پرته له شکه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د مهالویش نقضول په راتلونکو مرحلو منفي اغېز لري. کله چې کمیسیون دا موضوع مطرح کوي، په حقیقت کې خپلې ستونزې څرګندوي.
ښاغلی ایوب زاده وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وخت ته اړتیا لري چې شکایتونه په دقت سره وڅېړي، خو په دې برخه کې فشار راوستل پرې انتخاباتي عدالت زیانمنولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي راډیو.
د افغانستان د لویدیځ حوزې په ځینو ولسوالیو کې د دولتي څارنوالانو او قاضیانو نشتون خلک اړ کړي دي چې د خپلو قضیو د حل په خاطر طالبانو او قومي مشرانو ته مخه کړي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا ستونزه د هرات، بادغیس، فراه او غور ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ده چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د لویدیځ حوزې په څلورو ولایتونو کې د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالي خلک عدالت ته د لاسرسي او خپلو حقونو څخه محروم کړي دي. په ولسي جرګه کې د فاره او هرات ولایتونو استازي دغې موضوع ته په اشاره وایي چې دغې ستونزې خلک اړ کړي چې طالبانو ته د مراجعې له لارې خپلې ستونزې حل کړي. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجرو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا یوه جدي ستونزه ده، ورته رسېدنه نه ده شوې. دی ویل بده مرغه چې په ځینو نامنه ولسوالیو کې عدلي او قضایي بنسټونه هیڅ وجود نه لري او دا ډیره غټه ستونزه ده. خلک مجبوریږي چې طالبانو ته پناه یوسي او یا د خپلو ستونزو د حل په خاطر مرکزونو ته ولاړ شي. د دغو حالت دوام د خلکو دولتي حاکمیت لپاره ګواښ دی او چیرته چې قانون نه وي تاسې څنګه د عدالت نوم اخلئ؟ د پیک په نوم د څېړنیز خبریالۍ نوي موندنې هم ښیي چې د افغانستان د لویدیځ په 21 ولسوالیو کې قاضیان او څارنوالان نشته او دا په داسې حال کې ده چې دوی ته هر کال میلیونونه افغانۍ معاش ورکول کیږي. د دغې مرکز راپور چې د کابل چاپ ورځپاڼو د شنبې ورځې په ګڼو کې هم چاپ شوی راغلی دي، د هرات، بادغیس، غور او فراه ولایتونو د دغو ولسوالیو د هرو 5 حقوقي او جزایي قضیو څخه درې یې د طالبانو لخوا فیصله کیږي. په ولسي جرګه کې د فاره د خلکو استازی عبدالصبر خدمت وایي په عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو د بې باورۍ له امله حتی د دغه ولایت په مرکز کې هم ځینې خلک د خپلو دوسیو د حل لپاره قومي جرګو او طالبانو ته مراجعه کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې یا سیګار په وروستي راپور کې هم چې تېره اونۍ خپور شو، د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو د کمزورۍ خبره شوې او دا یې د افغانستان یوه جدي ستونزه ګڼلې ده. تېر کال هم ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د 9 ولایتونو په 40 ولسوالیو کې د خلکو حقوقي او جرمي دوسیې د وسلوالو طالبانو لخوا فیصله کیږي. له دې سره د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي هم په ځینو ولسوالیو کې د نامنیو له امله د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالی تاییدوي، خو وایي چې دې ادارې هڅه کړې تر څو خلکو ته په یو نه یو ډول خدمات ارائه کړي.
نرفتن سارنوالای مام در ولسوالی ها یا عدم حضورشان هم در ولسوالی ها
دی وی ولسوالی تا در سارنوالان و نتا گوهل تا دو دی نموجودیت پا دی معنی نده چه زمان سر دی دخل کو اڑی که اشلی دلی بی او یا دی دوی تا حل تا خدمات نتر سرکی گی او یا دی دو دوی قضیو تا رسیدن نکی گی بلکه حد سشوی چه در سنگ پا بلا ولسوالی که دخل کو شکایتون تا رسیدن نوشی خود کرنه و چار وزارت دویان مرسیال نصرت رحیمی وی پا دا سال که چه ولسوالان دامنی قماندانان او نور کارکون که دخپل و دندو دیجرا بخاطر ولسوالی تا زی که قاضیان او څارنوالان هم غوړی کولی شي وظیفو ته حاضر شي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم واخلو خو بریالی نه شو له دې وړاندې بیا سترې محکمې ویلي دي خلکو ته د ښو خدماتو د رایې او د قضایي دستګاه د اصلاح په خاطر هڅې پیل کړي او لاسته راوړنې هم لري
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه ده ازادي راډیو خبرونه را سره واوریدلې که غواړئ چې زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واورئ نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام هلته کولی سئ زموږ خبرونه او راپورونه هم ولولئ خبرونه مو ادامه لري څلور بجې او دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو
د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاریو د کانفرنس له یو شمېر استازیو سره وکتل د سولې ولسی حرکت د اسلامي همکاریو سازمان ته د اعتراض په توګه یو سپینه پاڼه وسپارله د روزګان ولایت سیمه ییز مقامات وایي د روزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړي دي چې امنیتي ځواکونه وایي د هغوی د لټون لپاره عملیات پیل کړي دي د جوزجان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور ښځې نیولې دي چې په داعش ډلې پورې تړلې او له درزاب ولسوالۍ څخه د مرکز شبرغان پر لور روانې وې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې وو وسلوال او یو سرتیری وشل شوي دي په ایران کې د روانو اقتصادي ستونزو پر وړاندې د خلکو مظاهرې دوام لري دا مظاهرې په مرکز تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې کیږي او د روسیې یو هلیکوپتر د هیواد په سایبریا سیمه کې غورځېدلی ده چې له امله یې اتلس کسان وژل شوي دي
اوس په ناجیا صفی سپورتي خبرونه واوروي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د ملینو د زونونو لوبډلو ترمنځ سیالیو کې امو لبوست لوبډلې څخه د نه وکټو په توپیر ماتې وخوړه او د سیالیو اتلولي د بوست لوبډلې وګټله په دې لوبو کې امو په ټاکلو شل اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو اته دېرش منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې سیال لوبډلې په نهم اور کې پوره کړ دغه لوبې له تېرو څو ورځو راهیسې په کابل کې پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې د هیواد د باسکټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون لپاره سریلانکا ته روان شو د بدني روزنې د عمومي ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د اګست د پنځمې تر اوومې نیټې پورې د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي په دغو لوبو کې د هندوستان پاکستان مالدیو بنګلادیش بوتان سریلانکا نیپال او افغانستان د باسکټبال ټیمونه ګډون کوي د افغانستان په ټیم کې څلور ورزشکاران یو روزونکی او دوه پلاوي شامل دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند په وړاندې د لوبو لپاره تمرینات پیل کړي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د تمرینات په انګلستان کې پیل شوي او ټاکل شوي چې دوه اونۍ دوام وکړي د کرکټ ملي لوبډله د تېرې شنبې په ورځ له آیرلند سره د درې نړیوالو شل اوریزو او درې پنځوس اوریزو لوبو وړاندې د تمریناتي کمپ په هدف انګلستان ته ولاړه ملي ټیم به د انګلستان په تمریناتي کمپ کې له برخه اخیستلو وروسته د اګست په ولسمه نیټه آیرلند هیواد ته ولاړ شي د افغانستان او آیرلند ترمنځ د سیالیو لړۍ د روانې اګست میاشتې له شلمې نیټې د آیرلند په کوربتوب په هغه هیواد کې پیلېږي
او دوستان اوس به هم په دې برخه کې د ژمنې سره سم دوه نیزو پروګرامونو ته وخت ورکو حقیقت څه دی به لومړی خبر سي او وروسته د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګ لرو
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه به ډېر ژر افغان ولسمشر خپل پریکړه اعلان کړي. دا چې دا ځل به دا اوربند په کوم شکل مخته ځي او د سولې په برخه کې روانې هلې ځلې څومره مثبتې خواته روانې دي، د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خپرونه کې پرې د سولې شورا د دارالارشاد رئیس ډاکټر اکرم خپلواک سره غږیږو. ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې وخت مو راکړل. که پایلې لیدې کړو چې په روسیو کې په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه ورکړل شول، خو ویل کېږي داسې چې افغان حکومت ته په دې خبرو اترو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. ستاسې معلومات په دې اړه څه دي؟
تشکر. د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا لخوا رهبري کېږي، او هر هغه اقدام او هر هغه پیشرفت چې په دې پروسه کې راځي د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا مکمل په جریان کې ده، او هیڅ ډول دا شی نشته چې په یغې کې د مشترک تفاهم نه وي. خصوصا د متحده ایالاتو سره د افغانستان حکومت کاملا په دغه پروسه کې تفاهم لري او همغږي لري، او هر قدم مشترکاً اخلي تر څو پورې چې موږ یو بین الافغاني مذاکرات ته ورسیږو.
نو هلته د افغان استازو نشتون فکر نه کوي چې خلکو سره دغه ډول پوښتنې را پیدا کړي؟
اول دا مذاکرات رسمي نه دي، دا هغه چینل نه دي چې د افغانستان حکومت د قطر کې د طالبانو نمایندګان ته چې وخت هم ورکړی ده او مطلق نه په یغوی باندې قیدات یا نور هم نه دي لګولي د دې خطر چې څنګه وکولی شو یو بین الافغاني مذاکرات ته ورسیږو، او هغه یو ادرس چې موجود ده دغه ادرس څخه درسته استفاده وسی، او دغه ادرس سره تنه د امریکا متحده ایالاتونو مختلف ممالک ګوري، مختلف قوتونه ګوري، مختلف خلک ګوري. موږ هدف هم درته چې بالاخره موږ د هدف ته ورسیږو، او د امریکا متحده ایالاتو هم دغه لیدنی د پروسی د تقوی او د پروسی د حمایه او د تحصیل کننده په توګه، او څنګه کولی شي چې هغه تشویشونه او ابهامات او سوالونه چې د طالبانو د تحریک سره موجود دي د یو په اړوند باندې له هرې خوا توضیحات ورکړي شي، او د دې بین الافغاني پروسې نه قوي حمایت.
خو ویل کېږي داسې ډاکټر صاحب چې په دغه ناستو کې د افغان استازو نه ګډون یا نشتون د وسلوالو طالبانو غوښتنه وه.
فکر نه کوم چې داسې یو غوښتنه د مطرح شوي. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې دغه ارتباطات له ډېر وخت نه قائم دي. تاسو په جریان کې تاسو خپل طالبانو خپل ویل دي، حتی هغه ایران وایي، روسیې ویل دي، ازبکستان وایي، اندونیسیا وایي، قطر وایي، ټول ممالک سره د خلک په رابطه کې دي، او د دې رابطې نه د افغانستان حکومت خبر ده. او هدف هم دا چې څنګه وکولی شي د مستقیم مذاکراتو لپاره زمینه سازي وکړي. دا یو داسې نوی شی نه و چې تاسو فکر کوئ کوم یو نوی خبره وایي یا یو نوی تحول.
نو چې تاسو خبر یاست، اوس مهال په دې خبرو اترو کې تقریبا څومره پرمختګونه شوي دي؟
دا خبرې د اصلي مذاکراتو لپاره د زمینې د مساعدولو په اړه باندې په دې کې په مختلفو موضوعاتو په خوان بحثونه شوي دي. اوس هم بحثونه کیږي څه ډول مستقیم مذاکرات شروع کړو، له کوم ځای شروع کړو، په کوم شرایطو شروع کړو. په دې مذاکراتو کې د هغه ټولو تشویشونو په اړوند چې موجود دي، یا څه ډول تضمینونه ورته موجود دي، یا د مذاکراتو د پروسې د کامیابۍ لپاره شعار موجود دي، دا د هرې خوا حق ده. او خصوصا طالبان چې پیلن جنګیږي، خدای چې مخکې تر مخکې د دوی دغه تشویشونو، دغه ابهاماتو او دغه سوالونو ته جواب وویل شي، او په یو مطمئنه فضا کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آماده شي او پر مخ بوځي.
هغه څه چې په روسیې کې یو شمېر پاکستاني رسنیو خبره کړه، داسې و چې د امریکایانو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سوارلسو ولایتونو د ورکړې خبره شوې ده، د امن په نوم باندې. په دې اړه اساس معلومات څه دي؟
قطعاً دا موضوع خو هم ولسمشر رد کړی و، خو هم موږ په دې باندې خپل موقف اظهار کړی و، او نه طالبانو د کوم ولایت غوښتنه کړې ده خو هم، او تاسو هم ګوري، او نه په دې اړوند باندې هیڅ ډول دغه بحث تر د موضوع تر بحث لاندې راغلی ده. ما مخکم ویل چې یو تعداد کړی به وی په داخل او خارج کې ځینې مختلف برنامه بلری تر سوچ پروسه اخپال کی تر سوچ ولست تشویشونه پیدا کی تر سوچ ولس په یو ډول هغه نادرستو خبرونو معلومات باندې نشر کی. زما هله دا چې د دغه سی خبرونو د نشر چې هغه اس ډول موثق سرچینه نه لري او فقط پراپورونو په حدس باندې ولاړوي باید سړی ورته وجو نه کی. د سولې پروسه کې رئیس جمهور اعلان کړی چې کاملاً با بین الافغانی بی کاملاً با در طول ملت پر منز کی بی هست دول استخباراتی صلح اس دول دی پردی ترشا صلح او اس دول د معلوماتو د پرا معلوماتو دی نسرس صلح با نوی بلکه طول خلق با پجران کی بی هر دول پیش رفتنا نو من کاملاً دا موضوع را دو او هست دول دا شاین است.
سمو دا مخی تاسی پی خبری کانفرانس کی ویلی وچی دا وصلوالو طالبانو لیوشمیر مشانو سر لبلابلو ارخونو سر تماسون او یا ارتباطات شتا دغه تماسونه له هم جریان لري.
د سولې د شورا وظیفه هم ده هغه وظایف چې د افغانستان د ملت خو نه ودولس نشل خو نه ورکړي شوی دي چې د سولې پاړوند د ټولو هغه فرصتو څخه استفاده وکړي، زمينه سازي وکړي، د اعتماد سازي په بازار باندې کار وکړي، حمایت لپاره کار وکړي، د اجماع د جوړولو لپاره کار وکړي. د سولې د شورا کار د زمنګ دند وظیفه ده چې موږ له هر چا څخه د هر چنل څخه د هر رابطې څخه استفاده وکړو، وی که قومی مشران وی که ځوانان وی که هغه مختلف نور نهادونه وی که هغه مختلف نور چینلونه وی چې په دې باندې من کار کوو. دا وظیفه ده چې وکول شو یو اساسي صورت ورسیږي، که وکول شو د باور او د اعتماد فضا پیدا کو او بل اخره لدغه حالت نه د یو مستقیم بین الافغان مذاکرات خاطر
راځي. امیدواری سمرشته
حالات ته چې ګورو، شرایط ته چې ګورو، د سیمه وضعیت، عالم اسلام وضعیت په داخل د افغانستان کې د خلکو وضعیت او هغه چې موږ د طالبانو د تاریخ د منځخه ځینې معلومات او ځینې ښه خبرونه لرو، هغه دار چې د سولې پاړون بحثونه ډیر زیات ګرم شوي دي، مسایل باندې ډیر جدي بحث روان ده. بیر شکه چې د سولې پاړون به خندونه هم زیات وي، موانع به هم زیات وي، مګر امیدواری شته چې خدای مهربانه ده چې بالاخره اساسي حرکت شي، هغه د مستقیم مذاکرات شروع کړي د ورسی.
یو بل پښتون ډاکټر صاحب چې زیات شمیر خلک په دې اندي چې سولې به راشي، سولې به وشي وسلوالو طالبانو سره، خو ثبات به رانه شي او دلیل دا ګڼي چې په افغانستان کې یو بل ډله چې د داعش په نوم باندې ده هغه وړاندې لوړاندې نه ځای په ځای شوي ده او جنگ ته دوام ورکوي. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
داعش اس ډول افغاني شخانه لري، داعش ډول اس ډول په افغانستان کې پایګاوی نه لري، بلکې ځینو خلکو ځینې ممالک په دې باندې به سرمایه گذاري کړي چې داسې یو شی ایجاد کړی وي دلته به موجود وي. په دې باندې موږ مطمئن یو چې دا ملت د دې توانۍ لري، د امنیتي ارګانوی د توانۍ لري چې داعش په اسانه توګه له منځه یوسي. په یو صورت کې چې موږ وکولی شو د طالبانو سره بین الافغاني سولې ته ورسیږو او دا سوله به انشاءالله په دې منتج کېږي چې لکه چې تېره ورځ په شمال کې په سرفول او جورجان او په دغو سیمو کې داعش ډېرې زیاتې ضربې خوړلې، خصوصا په جورجان کې، نو په دې موږ مطمئن یو چې په نورو ځایو کې هم دوه درې ځایونو کې چې د دوی د موجودیت خبرونه شته هغه به په ډېر اسانۍ له منځه لاړ شي. راغلو چې یو لوی چتر دغه ټولو بې ثباتیو ته د طالبانو پیل نظامي حضور ایجاد کړی ده. موږ وایو چې که طالبانو سره سوله وسي دغه چتر یا دغه سیوری چې اوس د دوی باندې موجوده ده له منځه ځي او بیا په ډېر اسانۍ باندې موږ کولی شو چې دوی هدف وګرځو او د افغانستان قوتونه دې توانۍ لري چې په ډېره انشاءالله لاند وخت کې به په دغه څوږي کې چې دی هغه لمنځه ځي.
په راتلونکي لوی اختر کې د اوربن مسله چې په روسیو کې ویل کېږي داسې چې په لوی اختر کې به ملت وسلوالو طالبان او افغان حکومت ترمنځ اوربن کېږي، دا خبره څومره رښتیا ده؟
موږ امیدواري موږ نن د اوربن آماده وي، موږ وایي چې کاشکې نن اوربن سوی وای، سبا سوی وای، هره ورځ اوربن سوی وای. د افغانستان ولسمشر د ملت دې غوښتنې ته هر وخت مثبت جواب ویلی ده او لبای کې ورته ویلي دي. موږ وایي کاش زرده شوی وای او دوامداره شوی وای. د افغانستان د ملت ارزوم داده د ولسمشر هدف هم داره چې اوربندوسی او بالاخره د عالم اسلام علما او له حرمینو نه د حرمینو امامانو د سعودي پاچا او د ټول اسلامي نړۍ قطر امارات پاکستان او نور ټول دی اوربند تقاضا غوښتنه کړی دا او ملت غوښتنه کړی دا مونږ امیدوار دی چې طالبان هم د ملت تقاضا ته او د اسلامي نړۍ د علما او تقاضا ته مثبت جواب وي او داسې اوربند راوړو چې هغه د دې پروسې لپاره یو موثر ثابت شي او د اوربند په یو دوامدار پروسه تبدیل کو د اعتماد سازی په پروسه تبدیل کو د ډیرو هغو مسایلو چې دواړه خوای ورته ضرورت لري او ملت ورته ضرورت لري د ویلو لپاره د اسانتیا او د سہولتونو په پروسه تبدیل کو او یو واقعي پیشرفت وکړي.
په لوی اختر کې به افغان حکومت اوربن اعلان کړي
ولسمشر په دې اړه ډیر زر ان شاء الله تصمیم د ملت سره شریک کړي د ملت تقاضا ورته راغلي دي د عالم اسلام د علما او تقاضا ورته راغلي دي د او اي سي او د سعودي د ټول تقاضا د مملکو د قطر او د ټول په شمول تقاضا راغلي دي او ان شاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربن په اړوند ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به ان شاء الله مثبت ځواب وي او زه امیدوارم چې په دې اړوند به خپل موقف ولسمشر ډیر زر د افغانستان خلکو ته واضح کړي.
د روسي پښتون په توګه ډاکټر صاحب په روسي کې د سیاوازي موجوده وي چې کندهار ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال باندې هلته یو شمېر لوړ پوړو طالب چارواکو سره لیدنې شوې دي. ستاسو معلومات په دې اړوند څه؟
مطلق دا بیا اساس دي یو تعداد خلک د پروسي د اخپالولو لپاره د پروسي د منحرف کولو لپاره اوازې خبروي دا چې وایي چې روابط لرو دا لرو راغلي هغه څه چې په واقعیتونو نه ولاړ هغه څه چې پروسه انحراف ته بیایي ابهامات ته بیایي د پاړوند کلک ردو هیڅ ډول داسې شی نهشته. هر هغه څه چې وي دغه نه به ټول ملت په جریان کې وي او د هر پیشرفت نه به ټول ملت په جریان کې وي. هیڅ داسې څه په یغه وخت کې هم نه وو او اوس هم داسې چې هغه مرموز حرکتونه وي استخباراتي حرکتونه هغه جدا دي مګر داسې حرکتونه چې هغه د سولې پاړوند باندې وي د ملت نه پټ وي د مطبوعاتو نه پټ وي نشته بلکې هر څه ستاسو پر مخ کې دي او په قندار کې هیڅ داسې شی نه وو.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې نن سبا د بهرنیو ژبو د زده کړې ډیر مرکزونه فعال دي، خو له دې سره بیا هم ډیر هغه ځوانان نشي کولای بهرنی ژبې په معیاري ډول زده کړي چې دغو کورسونو ته ورځي. په دې خبرونه کې به واوري چې ستونزه چیرته ده.
سرسره کې درته وي او خپل پیسې علي تجارتي کورسونه دي.
که ځوانان غواړي و بهرنی ژبه په معیاري ډول زده کړي کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس سین کړو هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ز فرشته غنی درته وړاندې کوم. ژبو د زده کړې ماهرین وایي چې یو ژبه په څو اونیو یا میاشتو کې زده کېدلی شي او په یو کال کې یو کس په کې ځان مهارت ترسولی شي، خو په افغانستان کې ډیر داسې زده کوونکي شته چې د کورسونو لارې یې پوټی کړي خو بیا یې هم هغه ژبې چې دوی زده کول غوښتل په سم ډول زده نه کړي. د کابل ښار د څو کورسونو زده کوونکي همدغه ستونزه راسره شریکوي.
سر دریم لکارت نه ونه والا ډیر کورسونه مې تکلیف کړی دي، خو ایس زکی غنه وخت خبره دي ځکه د کورسونو کې مشکلات نه استادان صحیح د تدریس کوي شي او دوره دي او یا ته لغت دې زکه هم زول ډیر سخت دي نشي کولای یو شاګرد چې دا ایس کې خواهش کوي استادان نه چې خپل لا تدریس اسانه کړي لک.
نو مې فیضلا والا کورسونه مې خو ډیر ور خو جوبه مې زکه خو بیر د ایر نووز دی لپاره چې کورسونه لک سخت دي او تدریس پکې نسته استادان نو هم دغه سرسرکی درته وي او خپل پیسې علي تجارتي کورسونه دي.
زمان مارمانی والا انګلیسی کې خومې سه یاد نه کړه ځکه چې صرف هغه یو پاړه درد به وش پاړه د هغه یو دانه به ویلې نور چې نه وو یا به استاد رخصتي کوله یا به موږ رخصتي کوله او جرمانه بیا چټي اغستله دا څوک چې راتلم دوی سم یاد نه کړه او ټوله چټي مفته کې پاره شول او شارنامې ورکړي پیسې ورکولې پیسو په زور شارنامې اغستې بسله.
چې ول زده کوونکي بهرنۍ ژبې په سم ډول نشي زده کولی او که دوی غواړي یوه بهرنۍ ژبه ژر زده کړي کومو ټکو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد یو راپور برابر کړی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
دا چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې د بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډېر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټور ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو، که انټرنیشنل ژبه مزه خو بیخي بهتره ده، کولی سو خپل مشکل حل کړو. یعنی د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې چې د انتقالي حکومت لا جوړېدو سره سم د ځوانانو پام د بهرنیو ژبو زده کړې ته ورواوښت، ورځ تر بلې دې خوا ته د دوی تمایل ډېرېږي. خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډېرو کورسونو ته لاړل، بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي.
دوه مشکل شته دلته. یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي. یو میاشت دوه میاشت هلته وایي، بیا بیرته هغه خوشې کوي، بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه هم ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده او د معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو پر چاره ای که وکورس لس کورسو نشته، اما کیفیت پکې نشته. دغه مسئولیت چارواکو ده، باید وزارت معارف دغه توجه وکړي، دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نشي، د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو ته راجع کوي. دی وایي په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې یوه بهرنۍ ژبه یې تر یوه حده زده وي، د تجربې په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس له شیوې سره ډېر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پوهیږي، هغه نه پوهیږي چې دا خپله کوم مسله زه سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعا خدمت وکړي. غواړي چې کورس راشي او چې شي زده کړي، مکتب نه راځي، صحیح استادان نه دي. کورس کې چې صحیح استادان نه وي، بل توقعي ختم شي. چې توقعي خلاص شو، نو پښه آینده یې صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په مهال کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیټ زده کول باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر کیدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او هم چنان لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري، کیدای شي چې ډېر څه د هغه نه زده کړي. حتی که د زده هم نه وي، کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کیږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي، هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او ما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه، او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي.
هر سوم څومره چې د یوې بهرنۍ ژبې زده کړې ته اهمیت ورکړل شي هغومره یې یو کس ژر زده کولی شي. خو دا چې د یوې ژبې د زده کړې لپاره نور څه کول پکار دي، زموږ همکار همایون هیواد له استاد سمیع الله افضلی سره چې ډېره موده یې انګلیسي ژبه تدریس کړې مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثرت وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوی. هغه شونه چې ډېر زیات ضروري دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروري نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې د انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي. او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي، دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری دی چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې ولما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مې زده نشو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترې نه وشي، په همدې خاطر سره لدې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خبرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
دا ډیر زیات موثر ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي. ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آؤټپوټ نشي درلودلی، نو لسننګ چې خپله ده دا یو انپوټ ده، او د دې آؤټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي ریئل لایف سچویشن سره کم تړلي دي، روزمره ژوند سره تړلي دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي. واقعا دا موثر ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولنه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استاد ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډېر زیات ضروري ده د یو ژبې زده کولو دپاره. دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډېر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډېر تمرکز وکړي که نه؟ ولولي ویلي کې کوم شیان ډېر مهم دي په اول سر کې یو څوک غواړي یوه ژبه زده کړي؟
ژبه خو دراصل همدغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لسننګ. دا موږ نشو ویلی چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکنګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دی چې هغه کولی شي دا نورم له ځان سره قوي کړي؟
ټولو کې مهم چې ده ما مخکې مېل لسننګ او ریډنګ ده. که یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډنګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رایټنګ او سپیکنګ کې اوټومیټیکلی ښه کېدای شي. دې سره چې دا باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رایټنګ وکړي. نو ریډنګ او لسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
که غواړئ یوه بهرنی ژبه زده کړئ، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جرأت ولرئ او په هماغې ژبې وغږېږئ. هر څومره چې د یوې بهرنۍ ژبې زده کړې ته وخت ورکړئ، هغومره ژر به مو زده شي. لوستل، لیکل، اورېدل، راډیو او ټلویزیون ته غوږ نیول به له تاسې سره مرسته وکړي چې یوه ژبه په ښه ډول زده کړئ. د تندې څنګه د خبرونه هم همدل صفای ته رسیږي. تر بیا مو علامه شه.
تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو ربی ملی تمرا گرانا زندگی تیرو تن بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کو داست دے رکرو چے دے زان پغم دے پوہن کو دزم کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کو اس دیر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو